السلام علیکم له غرمې نمخ کې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتیدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوې نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري، او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن په مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوې ډیلی کې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت لمخې ولسمشر غنی به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. د غرض ول کېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې له میشتو افغان او هندي خبریالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر هندوستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شوېدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ ته مرستې نه دي رسېدلې. د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنۍ سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي له امله ورته نه دي رسېدلې. ښاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدولو لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا ده تر څو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې ځان منسوب کورنۍ ته ورسوي. وړم شپه د دې ولایت د خواهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې شوېدنې په پیښه کې 25 نمره او 25 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وای افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شا کړی چې وسلوالو نیولې وي. د کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا اتباع عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی صافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمې دفتر مسلمان وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د شوز سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمې د کمیسیون د شوز د څنګ مسؤل فوزیه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په حمل میاشت کې له شوز سره د تاوتریخوالي 25 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشت په پرتله زیاتې شول سوي. د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د شوز ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او سمنګان هم له شوز سره د تاوتریخوالي پیښې کیږي، خو دې د نامنۍ له امله نشي ثابتولی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پله، یو یورو 3.5 افغانۍ 15 پله، یو انګلیسي پونډ 8 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 13 پله، زر ایرانی تومن 18 افغانۍ 40 پله، او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباري وسوه چې یوه ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لارې له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغرزولي وو چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي. دا خبری اجانس ولی چلوتک صنعت بشری مرستی رسولی. دا اپریل پو وشتم دا یمن دا ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین را کردی و چی دا ملگور ملتونو دا امنیت شورا دا وربند غشتنی دی اومنی. دا سرسلی پو وینا دیگه جگره یمن دا بشری ناورین خواته ور پوری و حلی دی. د امریکا ولسمشر وای په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیب کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسې سړي په روغتون کې ایسار ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 2 سوي نجونې او 3 ښځې راخوشي کړې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر یې هغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمده سوې وې. دغې پېښې نړیوال غبرګونونه راپارولي. پرون د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویلو چې د ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوشي سوي دي او دا عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد سوي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقاومت وایي دا 15 تنه له 100 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې 3 کسان پکې مړه او 15 نور یې ژوبل کړي. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګری ته نږدې سوی و امریکایي اتباعو ته زیان نه و رسېدلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ محدوده او په 13 لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور له مخې چې نن خپور شو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په اذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک کې دي او په تهاجمي بڼې سره پروپاګند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا کندوز په ګل ټیپه او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتېدلې.
ډېر په مشکلات سره مواجهوي. دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د قریب وچ کېږي او به مونږ نه دی ورکړي.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول معنا لري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې سل کسان په دار زړولی دي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبران جی بونه وی یو سړی دیوی محدود مودې لپاره ایرانی خود دولتی خله د ټول ملت حق خوري یو غصبوي.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندوز کې امنیتي مقامات وایي چې لا هم په ګلتیپې او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندوز مقامات وایي چې تازه دمه رسیدلي افغان سرتیري هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستاني عربان د منځنۍ آسیا اتباع او یو شمېر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالیو همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړی تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاد فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل. موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي. دغه جنګو د لاسه دولت ته غواړو چې عملیات په لارې واچي تر څو موږ سیمې پاک کړي.
د ګورتیپې د سیمې اوسیدونکو استو د یو هفته کیږي چې په ګورتیپې کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشته کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر پستونځو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی سره یو شمیر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از جنگ ها اواره او بیچاره او از خانهاشم بیجاش.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کندز د ګلتیپې، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجلو مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن ټو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کینول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندی د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندی هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت موږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندی له ټوپکه تر ګاندی پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خښې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندی انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندی تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دېرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کینول. ماشومانو له حکومت غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنگ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنگ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو ډول دي. اومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتیو په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړي. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنګ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړي.
افغانانو سپېڅلې جهاد وکړو او د افغانانو سپېڅلي جهاد ته سلام. هغې رنګ راوړو. روسانو ته شکست ورکړو. کمونستانو ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختي شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپېڅلي تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وایي د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو له امله د هیواد پلازمینه په کنډواله بدله شوه او لسګونه زره افغانانو وشل شول. ځکه ورته د ثور د اومی او اتمی ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اوم د ثور د بدبختۍ او شروع وه او اتم د ثور د بدبختۍ او دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بې ځایه د بودیجې مصرف د وخت ضایع کول او بله معنی نه لري.
مولوی تاولا نوري وایي که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې نو نه به طالب پیدا شوی وای او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وای.
که چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی وای نن به دا ناخوالی نه وي او د نن نه چې پرون کومې ناخوالی وي هغه به هم نه وي راغلی. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وي او ټول افغانانو ټول مجاهدینو ټول مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې ژوند کولی.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجي می حسن عادل وای د ثور اومه د هیواد د بربادۍ او د افغانانو د وژنې پیل او تمې دوام و.
اتم اوم ثور چې چا د پسات افغانستان ل راوړی دا کار څوکي او د افغانستان وران کلی او شروع کلی ورځ د قیامت پورې دا به په مسؤولې او د دې ټول افغانانو مسؤلیت به هغه چا په غاړی چې بنه د پسات یې خه ده او نن ورځ پورې پسات چلیږي. دا که مجاهد خی او که کومونوسی خی دا ولا کوم لای خی کامی خی هر څوک چې پسات د منشي الله دې مغه نس نابود کی.
دا یدونی ورده چې لنن څخه پوره درویش کال وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د سوره تمنیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څه خبره کړې دي. اسدالله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې خپل مطالب د افغانستان په شمال کې وروستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له اوویشتو ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د عزم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حملې کړي او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سر مقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سر مقاله کې د غرض راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکارۍ پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړي شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنا نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د ولسی جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیشن غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطندوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطندوست د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دی غړی دا خاص غړی دا مهم غړی دا چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ییزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیکه ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ییزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غلیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویه سیالو لامل د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سه شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د سلو کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمېدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سر اداره یا ایمنیسټی انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علي شاه فرانس پریس خبر ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې پر ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره د غیدارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناک پړاو سرته ورساوه، او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلول برید وروسته، چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شول، په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدو غوښتنه کړې، چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه، او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقونو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هېڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوري. خو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې زیانمنو سو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښه کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز نه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې 273 نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر کنسولګرۍ او نورو بمې بریدونو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او 13 لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي ولې ځینې کسان ل خپل زده شوي کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی ماشین وسل لري ماشین واخلي ترقه ترقه ماشین هر شی وای دشتو کې گنغان د وړو کې چوړو نه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ځوان تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې سي درته کوم بيخي په دې دنیا څخه تور سيزله ش اوله مې دا حياتي کم زده کړه د بیا مې دا مرادوزی ودا شیان زده کړه.
نن فهم دې کله غږیږو خو په پیل کې د لیمو دي ګټو په اړه مطلب لرو. وکمه جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه
ولی نه فرشته جانی، هر میرمن یا انجلی چی پکور کیوی باید کارو کری.
چی کار کوی؟ نونن میداس مطلب را اوڑای چی هم تاسو او هم باوریدن کتا گتوار ثابت چی؟
نو دا چرا اول مطلب دای فرشته جانی لخوی را تا او آیا سیزم پوستم؟
ولی نه خوب دی شرط چی را طول شوی معلومات با تاسو هم را سر البلی
بخی سامده
خانو غاکشا دی لیمو دی حیرانوون کو کمالونو پانق گیگو.
سمنه نو تاسو مطلب بولولی؟
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي. کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ضایع کیږي، کمیږي. لیمو دغه کمبود پوره کوي. لیمو نورې ګټې هم لري، لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته ښکار کېدو لپاره، د پاکوالي لپاره او د ښې اشپزۍ لپاره هم کارول کیږي.
بالکل فرشته جان، همداسې ده. د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو، د زیتون تیلو سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي. نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو. همدارنګه څوکۍ، میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکوو. داسې ځاله به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځاله.
که لیمونه داسې یو محلول موږ جوړ کړو چې په هغه باندې موږ فرنیچر او داشان پاک کړو، دا ارزانه تمامېږي. د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي.
او بېخي سمه ده.
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي، همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتې وي په پاکولو کې ډېر ښه رول درلودلی شي. لیمو، سرکه او لږ اوبه سره ګډې کړئ، بیا وروسته لږه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي نو ډېر ښه پاکېږي.
او رښتیا هم بله فرشته جان، د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولی سو، لږ په دې ګرمو اوبو کې، البته په ماشین کې یا همداسې کله چې موږ جامې مینځو په ګرمو اوبو کې د لیمو اوبه ګډوو، یو څو شیبې پرېږدو، وروسته لکه معمول غوندې چې دا نور جامې مینځو دا هم هماسې مینځو. د بلیچ پر ځای له همدې نه استفاده کوو او هماغه به یې چې زموږ جامې چې کومې چې سپینې جامې دي نو واقعاً هم رنگ یې هماسې ډېر ښایسته کوي.
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ. لږ شیبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ. داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي.
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې، زی پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي. هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه، نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي، نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو. سی ده هم یو څو شیبې همداسې پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره بیا لمر ته کېږدو. شیبه وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به هماغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي.
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت یې صفا کړئ. درنو ورتونکو، د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابیل کسبونه زده کړي. په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي، خو کله چې هیواد ته ستانه شوي وایي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی، ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي. یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې، ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري.
خو د کور بس مشکلات ده کنه، اوس چې جیب دې ډک وي یو کسب سره زده کوي. پاکستان کې نه کاله مې تېر کړل، پیسې نه لرو خو پیسې سینه یې چرا کوم کسب زده کړم.
ډیر خلشته مثلا ډیر استعدادونه شته، ډیر ښه کارونه کوي. کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې، خو کله چې بازار ته راوباسي دغه ارزښت بیخي کم دی، نو دې وجه نه دی بیخي مایوسه کیږي.
چی میت کړی وای واسی پوری خبره ده، ماشین پوری خبره ده، که داغه پوری که پا داغدی ریکی که نا چی یادوه لشی ریک نا خلخو یو چی را کینی ماشین وصل لری ماشین وخلی کینی ترقه ترقه ماشین میاد هر شای بایدشتو که گی نغن دو ورو کی چو ورو نلری نغن پچی آچه.
خوزینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثابته کړي. لیلی ماته چې د ټول کور نفقه ور په غاړه ده وایي په تش لاس کار پیل کړ،
اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده، نو مبا درلوده، دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو. خو ډېر ناکامه ژوند و چې دا بدبخته ژوند تېر کړی، په تاریخ کې به چا نه یې تېر کړی چې کیسې درته وکړم. بیخي په دې دا دنیا څخه تور سي زړه ښه. اوله مې دا خیاطي کم کم زده کړه، بیا مې دا مردوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مردوزي او دا شیان. او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریفو پوه شوم او دا شیان جوړوم. بیا به مې بېرته دکاندار ته ور وړه، بیا به مې ټکې عمرې او دا بدبلایې واخیسته. بیا به کور ته راغلم، د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه. بیا چې به دا رختونه دغه سول خلاص و، بیا به ورلم د سره به مې نور ټکې راوړې. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوه جوړې، درې جوړې، داسې به مې جوړ کړه. په سبا به مې ور وړه. دغه زموږ ګزاره وه. وختي مې هېڅ شی هم نه درلودې.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردوی چې دغې زده مې کړه. اول چې کار مې شروع کړ، لږ پیسې ورکولې، دست شاګرد غوندې وم. بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته راغلم، کار کوم. د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زم کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی، د خپل کسب د ګټې پاک لوي چې اوس له یوې خوا سالم مصرفیت لري، له بل پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه را داخل شو، خپل کور هم ځان ته جوړ کړ. اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو، د بل هم جوړولی شو. خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځي، خو بار ځي ته. خو دې دپاره ځي چې زه خپل وطن دپاره یو څه وکړم، یا د خپل مور او پلار دپاره څه وکړم، یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم. داسې نه چې ته لاړ شي او ماته په ګډوډو سر شي، محتادي شي، هغه شي، او بېرته خپل مور او پلار دم دېر نه وځي، او کاروبار دم دېر نه وځي، او خپل وطن دم بېخي دېره وځي. خپل مور او پلار هم نه یېرېدل. همدا خپل کسب وکار هم کوو، بلډینګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وي موږ یې پیشرو کوړی شو.
د دې نه لاړو بیا هغې سره ګچکاري ته هلته نور وګله. موږ خپل د هغه ګچکاري کې نور د قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور. ما پکې دوه کاله تقریبا تیر کړل. دوه کاله کې ما ګچکاري زده کړه او دا ساده ګلونه مې زده کړل. زیات عرصه مې تیره نه کړل. دې خاطر موږ دلته غواړو چې دا نوی ساختمانو کې موږ کار وکړو، او موږ خپل دا پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه دغه کوو. دلته غواړو چې کار وکړو، خپل لا کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکي جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزي زده کړي. هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډېریږي.
د ما خوشبختي دغه و چې هلته څلور پایې ماشین و، درې نفر پرې کار کوه، یو پایه په حساب اضافهګي پاتې وه. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم. بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کښېنم، او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه هغه خوشبختانه د موږ افغانان و چې هغه ډېر ما سره مرسته کول. بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټیکاو دا شیان ما ته ډېر ژر ده خلک زده کړو. دوه سیستم و، یو سیستم تریکو ورته وایي، یو سیستم باراتو ورته وایي. د باراتو سیستم چې دا په افغانستان کې و، د پخوانه مونږه غاړه ګلدوزي کول، دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزي کول، یا په قندهار کې. مګر دا تریکو سیستم هلته ما زده کړو. داسې یو سیستم ده چې فرض مثال یو جمپر ده، خصوصا د ماشومانو، داسې یو هغه قیچي کېږي د خارج نه چې راځي. فرض مثال یو رسمک ده، یو ګل ده، یا مثلا یو کارتونی ګرد د ماشومانو د پاره دغه کار ده. اوس په حساب مونږ دې ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه را وغواړو.
جنان ده هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې ښه بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري. داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دوکان بند کړي او خپل په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. اوس تمثیلي ټوټه ورو، په تمثیلي ټوټه کې دغه کسانو په هکله خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ اوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي.
Yeah.
کی دا دروازه دې خلاصه کا څوکي
وته دې دې نړۍ ولي وای دره نما وی سلام علیکم دې ځای دې
فدان څه سر وخوري دا ټایپ دې چې تاسو نه ولای دا خدای دې پاره څه وټل نه کڅنګ
وی خوري او خپل خپل وکړه دې څل جوړ کړې څه پیښه ده
څل می جوړ کړې خوري دې تاسو له لاس لیونی شو انت می خاون نه روغه دې کور می لمل منو ډک دې پښتنه ترغل دې تا دې ټایپ له لاس مو خبره نه اورو
وا مله جان که خود خود ټایپ دې او سات تلویزیون دې جوای نه اورو نو څوک به دې کور کې خود دې خېجو
ولی کانه خو نه یاسه خود خو نه ونیسی چې اوري نو ولی گاونډیان فازا به وي
او گاونډیان چې فازا به ځ خپل کړکې دې وتر دروازه دې وتر روز ما پات
چې دروازه مو ته رستا سي ټایپ دونه جګ دې سي دروازه نه يم غاګرازي
ای بسکا بسکا خوري یو سات ټایپ اور هغه دا درغه ته خبره را تکي
په خدای چې درغلم دا ټایپ خدای لنځه کې درته وې لما یا ای چټ کې یا درځم متو مې
جګ دې خدای دې لسمې ټټم کې مخکم نو ودونه جګ
او ته کالو سره مې په سترګو کې رانی نیوځه خدای وس چټ کې دا سمې اعصاب خراب دي چې اوس به مې د کور په دې بل مخ درته کړې زه در نه لاړم چې بیا دې ټایپ جګ نه کې
اولا رښتیا خوای و هم چې ناروغ سم د بلبل ژغ را بد را باندې لګیږي پر رښتیا هم دا ټایپ ما څومره لوړ نیولی و صبر صبر چې دا ژغ یې لږ څه ټیټ کړم او بیچارهګر ناجوړم و دا څومره لوړ مې نیولی دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګور دونکو سلام د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو
د کیسابرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدل مو دي چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړي
لارڅه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کو او بیا هیله لرم چې کارونه دلته ډیر سي او خلک د دوړو په خواندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپل اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولای سي نیسی کولای
نو د کیسابرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري
هو لري خو غلط معلومات ځکه چې په کیسابرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي مونږ غواړو خپل فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو
مثلا د کیسابرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي
ډېر توجیهات ورته لرو مثلا یو دا چې کیسابران جیبونه وي او د یو جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونده او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکینوي کینی کنه کینی
بیخی هم داسی دا
او بی حد اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورد جرم گنا او بدکاروی غلی چارواکی باید تر طول زیاد ورد تلسی او که داسی نوی نو کی صبرانم دی افتخار ورد او قدر من کسان دی
نو غاری پا دی دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه رامنځته کړو، او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو، ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسه بری په واسطه له راغلو پیسو څخه کول، خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
مونږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ هټ او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک مونږ به هم یو، او که خلک نو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي، او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درک باید درک کړي، سر په سوله کې باید درک. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلی انجمن.
بداله
مالغالری
غواړی بی وخت مړ نشي، نو له درې شانه ځان ساته،
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي له درې کسانو مه ویریږه،
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکیو له درې شانه بد راځي،
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسه دار شول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو،
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک.
ارک ته درې لارې ورغلی دي،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور ایز کلام به جنګنوي، او خاوني هم لکه غل ټول عمر په غلا تیروي. ام دغه سی و کور ته مو بیايو.
وی دا شامپو خو می بیا کوم شوی ده، لکه چی بیا خپل یا د زمونو سر پی منځلای. خدای خودی په دای و زوی بورکا، دا د ما د زمونو شریکان.
دا چا ته وایې؟ خدای دې په غدو او بورکه زوس خدای دومره خوړه کړم چې تاسو پیری په بدل شامپو سره مینځم.
نو په چی شي مینځې؟ د پلار دی شامپو د کانونه دی چیرته دی؟
پلار ته مې خوله ما چوا چې جب به دې لبی خره وباسم. ولې د چرګانو اگې کمی دی؟
وای شا شا، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکېږي نو ته سلپې مینځې.
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه راوخیژه، اوس مې چرګه هم نه درنه خلاصېږي. هغې خوارې څه درته ویلي؟
نوره دې خوله خلاصه نه کړي، که نه بیا به درته وښیم چې زه څوک یم. تا لا زه نه یم پېژندلې.
ښه مې پېژندلې، غلې وغلې. د تا له لاسه چېرته شامپو نه سم ایښودلی. د هر څه غلا مې لیدلې وه، خو د شامپو مې نه وه لیدلې. اوس دې هګیو تم پیل کړی. خدای راته وشرمولې، په خپله خوله دې اقرار راته وکړه.
ښه ده چې په دې کلي کښې نورې چرګې شته، که نه اوس به مې دا څنګه سپینوله.
او کلي چرګې تا ته ساتلې،
څه خوشي خو یې نه راکوې، په پیسو یې اخلم.
ښه ښه، دا پیسې چې مې ورکېږي ته د نر لور هګۍ پرې اخلې.
اوس دغې شیشکې سره څه وکړم؟
شیشکه به دې مور وي. ښه چل دې زده کړی چې ملامته شي ژاړې. ته ودرې چې یو ځل راشي.
وا خدای دې ورمیک ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم.
او خدای دې په نس نه مړوي، خدای دې ګورې شنه لوخاړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې. په ژړا نه خلاصېږې او مکارې، همدا اوس مې شامپو غواړم. چې شامپو رانه کړې په سر دې یو ترویښته نه پرېږدم. داسې ښه ده ژاړې راته
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی، چې ورشم بیا سرونه سره مات نه کړي. دا څه غلمه غلمه اچولی دی؟ لږ خو دې دغه ګاونډیانو نه وشرمېږئ.
غلا دې راولې ده، بلا ورسره کتلی یم.
ته ګوره، هغه را بیا یې غلا راباندې اړولې ده.
د څه شي غلا ده؟ بیا څه شی ورک شوي دي؟
ښه پوهېږې، بیا یې شامپو پټه کړې ده.
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي. ورکه دې شي دغه شامپو.
څنګه دې زړه پې ورانېږي؟
نو څنګه وکړم؟ دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه. درې کاره ته خو مو سرونه پې مات کړل.
دا ځلې د تا سر ماتېږي، تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي.
د ما سر؟ نو بس سره وهئ، زه مې خپل سر نه ماتوم. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، رڼا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
زبط فاتا یا کزار شکنا آئے زبط فاتا یا کزار ش